اتبه جشفه درنو افریدون کو السلام علیکم د ازادي رادیو یوی بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. یو شمیر افغانانو د پاکستانی متخصصانو د لیږلو په اړه د عمران خان پر څرګندونو غبرګون ښودلی.
نغه رقم څرګندونې د پاکستان له خوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده.
د اصغن تار له نصب کېدو وروسته د ډیورنډ پر کرښه ځینې پراته خلک وایي
نیمه کورنۍ مې له کرښې اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دلدلی.
په کندهار کې د څلورو زونونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاډ ورکړل شو.
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتله خو موږ دا باور ورکوو چې د ورزشکار دپاره به په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلي ورته آماده کېږي.
خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په ډزو لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ. د خبرونو تفصیل. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد ازادي رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شاوخوا کوم مجاهد نم د خطای ډز شو او ماشومه لګېدلې ده. جلی یو سیاسره لګېدلې ده، دوه کسان لګېدلې او دواړه زخمیانو لوس عملیات نه وتی، دواړه روغ جوړ دي.
خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د ډسول عملی یوه ښځه وژل شوې او دوی وړې نجونې ټپیانې دي. تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړی شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته راوتلي وي. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
بخاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس
پرونی مظاهره د هرات د شزینه محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بی درکه ده او موږ شکیو چې طالبانو به بندې کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده. د آغلی محمدی په خبره پرون شاوخوا اویا تنه ښځو فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره ته راووځي خو د طالبانو لخوا پرې نه ښودل شوې. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 15% کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیې مشر او د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي زلمی عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غوړي مثلا سمټ او دا ډېر شیان د ورځې 300 لارې سمټ راځي، یو دانه سمټ نه راځي.
په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندونو یې ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 20 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې 18 لوبغاړي غوره کړل. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي په دې لوبډله کې د وتلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. دا لوبغاړي د قطر په پلازمینه دوحه کې له 2019 تمريني کمپ وروسته انتخاب شوی دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د درې نړیوالي یو ورځنۍ لوبي د کرکټ د نړیوالي شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی ځکه له همدغه سیلو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره وتاړه. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی دی. د ایران د رهبر د سپاهی پاسداران د خود ځواکونو د وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ د فلوریدا هستوګنځی په ډرون ویشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري په دریمه د ډونالډ ټرمپ په امر د بغداد په هوایي ډګر کې د ډرون په برید کې ووژل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې برید غچ اخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې د تر اوبو لاندې یو اورشین یا آتشفشان چاودنې له امله سمندري توپان یا سونامی رامنځته شوې. د اورغورځبنې پیشه تونګا ټاپو ته نږدې شوې چې له امله د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوي او خلک له خپلو کورونو په تیښته دي. د سمندري توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت هم رسیدلي. په امریکا کې میشت د پاسفیک سمندر د سونامی د څار مرکز ویلي چې د امریکا ساماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکزه زر کیلومتره لرې دي د اوبو څپو ځپلي دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغسې سمندري توپانونو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی سونامی له امله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداری ورکړی دی. زموږ خپل آزادی رادیو اوریدل. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدل شي. زموږ د ویبپاڼې پته په یاد لري azadiradio.com. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکي کارکوونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړي دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په اړه غبرګون ښودلی چې ویلي دي افغانستان ته دي په طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوي کارکوونکي واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونی رسنیو ناسمی تعبیر کړی دی. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان له لوري د مسلکي کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستاني کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټوټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابره کړي چې له وطنه وتلي متخصص افغانان بیرته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژۍ، مالی او حسابدارۍ برخو کې روزل شوي کسان ورولېږي. خان دا وروستۍ څو اونۍ د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړ پړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبري کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښه کړی شوي ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د ده په خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکریه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه ده.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډېر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو به دای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پرېږدي چې افغانان خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی په دې فکر باندې اوس په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلک نشته.
د خواله رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بېلابېلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړي دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی سمی ندی جبرل سوی هغه له دوستو هیوادونو غوښته چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي اقتصادي او نورو برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولیږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان له یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 3 میلیونه خلک پکې له لوږې سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکوونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک راپور په اساس پاکستان په خپل روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالر بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم ووایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه قدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروري یم. دوی دې مونږ ته قدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی قدرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او قدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی قدرونه لري. دا د 10 کلونو یوازینۍ لاسته راوړنه ده. خپله شخصا د پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم او تر څنګ 11 کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نسو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنی زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه سي دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته سي دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې دولت خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریس باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په څرګر د ځواب ورکړي. او زه تروسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر وایي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ډیورن کرښه هغه لانجمن او نه حل شوی کرښه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخو ډب لامل شوی ده. د دې کرښې موضوع یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو راوروسته هغه مهال د رسنیو په سرټکو واوښته چې پاکستانیانو یو وار بیا د دې کرښې په اوږدو کې د اغزن تار په غځولو لاس پورې کړ. وروستیو تحولاتو ته په کتو اوس د طالبانو او پاکستانیانو نظر د دې موضوع پر سر څه دی؟ پاکستان تر اوسه د ډیورند فرضي کرښې په 4.5% اصغن تار غځولی خو طالبان د دې کار مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
له 3 کلونو زیاته موده وسوه چې خپل دوورونه او نه وریژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي 3 کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورند کرښه د اغزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخی ها غاړی پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپل کورنۍ دیدو ته ورسي. فضل حق وایي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې له کرخی ها خوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دل درې دا زموږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرښې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستاني رسنیو په سرټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د اغزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو او اغزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
سیمه خاطره زموږ په دور زموږ په وخت کې نه ده تیر شوی. دا تیر کابل ادارې او د پاکستانی جهاد ترمنځ کوم توافق په نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوی نه یو، ځکه دا د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په وار وار د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستان یې په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته یې په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون 13 چهارشنبه د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوه غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستیو دو لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نور روسي متحد ترهګری او بې ثباتی د صادرې لوپ سرچینې بدلی شوې وي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وي.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگیالیو د تګ راتګ مخه سناتور راډب کړی ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ شوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
وی هډ د اګریمنت بټوین د پریویس ګورنمنت and our government
mukt afghanistan da tir hukumat tawafuq da pakistan lo hukumat sara darlut muk lahit bal dawlat sara dumra nikde kar na dekre muk nish kawale che la har nawi hukumat sara tadun na ukru da sino nish kidale che ujriyan rashi la aga sara tadun ushi bia bal jiryan rashi aw la aga sara bia la sara tadun ushi
khuno mawri pa de ala nur juziyat war naklan. خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی چې پر ډیورند کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرښې پر 2600 کیلومتره اغزن تار لګول سوی او اوس یوازې 21 کیلومتره ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند د کرښې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو 20 کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړی چې د ډیورند د کرښې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریکه کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورند کرښه فرضي کرښه ده او قبوله ده. دا چې راتل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف کار کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرښې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر د ځکه دا د حقوقو پلوه ځان ته تعریف لري موږ پلو چې د چیرې جنجالونه هم پیک شوي دغه په دې دسې موږ فکر کوو چې دغه سیم د موږ خاورې ته راتن داخل شوی دی خو پاکستاني پلو همیشه دا وایي چې نه دا زموږ په خاوره کې ده نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې اصلي تصویر هغه باید تثبیت شي خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وشي د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي ښاغلي ایلسن ویلي چې د ډیورن کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده ایلسن باوري دی چې د ډیورن د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته خوب خوانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک ښودلی دی
د دوران په کرخه د ازان تار په سر باندې کړکیچ رامنځته کول دا یو لوبه ده خو سیاسي لوبه ده دلته بعضې سیاسي موخې دي یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبیت پیدا کړي خپل قاطعیت وښیي
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیوران په 2630 کیلومتره کرخه د ازان تار د تیرولو کار پیل کړ د دې کرښې توافقنامه په 1893 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر مورټیمر ډیورانت او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی و خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو کلونو کې بدلونونو کې له هیواده وتلی دي د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي له بلې خوا لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي چې ورزش ته پاملرنه وکوي په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګۍ په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکاچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یووالي نوم ورکول شوی د څلور زونونو څخه میوند اتلان توپان هاري رود شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلې پکښې یو د بل په وړاندې لوبیږي په تیرو دوو ورځو کې د توپان هاري رود او میوند اتلانو ترمنځ د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبې په ورځ د شاهین اسماعی او میوند اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره شوې د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالۍ له لارې د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډکه کړي چې د وروستیو بدلونونو له امله یو شمېر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل
زموږ لوبغاړي چې له هیواده بهر دي او یا هم د لوبو نور کدرونه چې له هیواده وتلي موږ کولای شو چې د دوی ځای نورو هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې
انتخابیږي
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو لوبغاړي په کوردن نه پاتې شي
اتمن یې تاثیر کړی و پر ورزشکارانو یې کړی و اکثره ورزشکاران د وطن څخه ووتل ډېر وسم ورزشکاران سه چې په دې امید باندې دي چې د ولاړ څخه خارج ته خو موږ دا باور ورکوو چې د ورزشکار دپاره به په افغانستان کې هغه مناسب ځای هغه مناسب لباس و هر څه چې دی لري هغه بدلي ورته اماده کېږي زموږ تر مسؤلینو داسې وعدې کړي
مرکزي اداره باید داسې وکړي پرولو وکړي فوټبالرانو ته چپلینات کې د دې په شي سر وګرځي زموږ د ګډ فوټبالرانو سره د ګډ شناس هغه کیږي چې خپل ټیم وته ګرټ شنان منظم سي ودرې زموږ خپل تمرینات خپل شان ګورته راکړي
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیلو ورزشي څانګو لوبغاړي بهر ته ولاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله وه چې ټول لوبغاړي یې له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې یې پناه واخیستل.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما ودا ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکچان له ویانا څخه خپل هیوادونو ته د سلام مشوره لپاره ستانه شوي دي. له دې سره بیا هم یوه ډله کارپوهان پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغو خبرو ته خوشبینی ښودلې خو یو شمېر کارپوهان وایي له نړیوالې ټولنې سره د ایران اساسي ستونزې نشي حل کېدی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیرته خپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستانه شوي ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینې ویانا ته بیرته ستانه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواوو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو په جرمني کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته وویل چې د ویانا په خبرو کې وروستي پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسئله زیات نه با توجه داشت که اون مشکلات اساسی
دی مسئله ته باید ډیره پاملرنه ونه شي ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز حضور مسله د حل وړ نه ده ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومتر لري واټن وشتونکو راکټونو په لور ورزي. نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکېنۍ اندازې څو چنده زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وځنډېدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لرې شي څو ایران دې تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړمه ورځ وویل له ایران سره یوه موافقه لا هم ممکنه ده او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولی شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422122
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00 22 11 23 23.
د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې د ویب سټ لاري هم اپریلی شي او هم مطالب ولستلی شي. زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com. همدارس ازادي رادیو په ټویټر، فیسبوک او یوټیوب کې هم تعقیبولی شي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. په لغمان کې